موبایل کې دا خبرې وي، مفکورې وي، آسی نظریات وي، خلکو یو بل تر سوال او پدی باندې بیل یو بند په یو باندې په بل باندې باندې په دمونو باندې په دې شاینو باندې خلک پر دغه کاوه چې دینه په پیسې اخیستل کېدلې. نو اوس خبره دا ده چې په دې باره کې باید ډیر زیات اندازه باندې باید کار وکول شي تر څو پورې خلکو ته چې ته یو څوک په زیات اندازه باندې خیر دک غوښي نشي خوړلای، هغه چرګان غوښي یا د مایي غوښه یا دې نشي مصرفولای، په کلیوالو ساحو کې اوسېږي. نو هغه هم کېدلې شي، مثال کېدلې شي دوی دې هغه هغه په واسطه شیدو په واسطه د کدو د ګازرو د مرچو د پالک او د خټکی سبزیجاتو په واسطه باندې دوی خپل ماشومان ته داسې معافیتي سیستم دی هغه لوړ وساتي، هغه ته په وخت نا وخت دغه سبزیجان ورکول شي دوی به نو ان شاء الله چې د دې مرزونو نه بدوي په امان کې پاتې کیږي او دوی ته به کوم مشکل نه پیښیږي.
ډیر زیاته مننه ژوند سي صفای صاحب موږ سره وصل شوی دی. ها صفای صاحب ته به پته مو وسو دغه اړیکه ستونزه پیدا کړې ده. ډاکټر صاحب قیزاده تاسو بیا هم درګرځمه، راځي په درملونو باندې وغږیږو. د شری درملنه څومره موده وي، څومره وخت کې د درملنه سر ته رسیږي؟ مهرباني قیزاده صاحب. بله،
د شری ناروغي اسان تداوی کومه ده، د ډیره مهمه برخه چې یا اوله نظافت یا پاکواله د ماشوم دی، دا ډیره زیاته مهمه ده. او دویمه برخه د تداوی کومه ده په دغه شری په ناروغي کې زیاتره تقویتی، ځکه دلته تداوی چې دوه برخه لري، یوې عارضی ده. عارضی په دې معنی چې کته بل لري د تبې شربت ورکا، ک خارق لري د ضد خارق شرب د دوا ورکول کیږي، او بلې هم تقویتی ده تر څو چې د دې معافیت تقویه شي. تقویتی کې د به غذاګانې دي، میوجات دي، او همدارنګه د تقوی شربتونه دي. او کچيري دغه شری په حاد حالت کې وي، یعنی صحاد صفه کې وي، نو په دې صفه کې معمولا موږ د دې تبچون زیاتوي، دې ته موږ زیاته اکثرا د تبې شربت ورکو، او ورته خارق چون دي سره موجوده دې ته هغه دواګانې چې هغه ضد خارق چې هغه ته موږ انټي استمیک ویو دا ورکو. خو د دې سره په دې سره په پاکي کچيري سانوي انتان مداخله کړې وي. سانوي انتان په دې معنی کې د شي د معصوم سینه بغل شوی، ځکه اکثرا چې افغانستان کې او صفات هواد د دلته د سانوي انتاناتو خطر ډیر زیات دی، چې کله شری شو نو خامخا ورسره سینه بغل کیږي، تو خې ورسره پیدا کیږي، پرنجې پیدا کیږي. نو دا د سانوي انتاناتو نخ ده. نو دغه نخ سره چې د سنمیږي منګه پات دی ته انټي بیوټیک هم ورکو، یعنی هغه د واګانې ضد ضد بکتریایي دواګانې دا باید ورسره هم ورکړ شي. د دې لپاره چې په دغه و دغه د شری په ناروغي کې زیاتره د ویتامین ای دغه مقدار کمیږي، او بلې خوا زیاتره دغه ویتامین ای کوم دی په معافیت کې ډیر زیات رول لري، او همدارنګه د شری په ناروغي کې ډیر زیات ضرور دی چې دا ورکړو. هغه په دې خاطر چې د شری د ناروغي او مرګ او میر دا هغه شمیرنه چې شمیر چې راکوزي یا کټیه، نو په دې خاطر موږ ویتامین ای ورکو. هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه واخلا تر 12 میاشتو پورې دي، یعنی د شپږو میاشتو تر یو کال پورې، هغه ته معمولا یو لک یونټ ورکول کیږي او په واحد دوز ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې د شپږو میاشتو څخه کته دي، هغه ته 50000 یونټ ورکول کیږي په واحد دوز. او هغه ماشومان چې د 2 کالو څخه پورته دي، هغه ته معمولا چې ما 2 لک یونټ موږ چې ماشومان ته دغه ویتامین ای ورکو. او د دې سره خوا کې چې کوم دی، موږ باید ډیر زیات کوشش د دې سره چې دا تداوی کوو ارزي، ور سره خوا کې وقایوي برخې ته باید هم ډیره پاملرنه وکړو، چې وقایوي برخې کې د ماشوم د غاښونو پرمینځل دا ډیر مهم دي، د ماشوم د مخ پرمینځل ډیر مهم دي، ماشوم ته غسل ورکول ډیر مهم دي. چې بد بختانه زمونږ په جامعه کې دا یو رواج دی چې حتی هغه میندې او خويندې چې باسواده هم دي، هغه بیسواده نه قصد دي، هغه باټي واده چې هم دی اغام چې کله ماشوم په شری باندې اخته شو، ځکه عامه په هوی نشته، نو نه مخ وینځي، نه خوله وینځي، او نه سر وزن وینځي، نو او حتی خغزه هم نه ورکی چې هغه سره ګوري. دوی د دغه ماشومانو هغه مریضی ډیر زیاته زیاتیږي. نو دغه د مخ وینځل، د ځان وینځل، د خوله وینځل، او هغه ته خغزه ورکول، دا هم د تداوی یو جز دی، او دا ډیر زیاته اړینه ده چې دغه ماشومان مونږ باید ډیر پاک اوساتو تر څو موږ او په ولې شو د دې ګلو ګریو کو، او همدارنګه د وخامت څخه چې مخنیوي کو. بلې د تداوی یو برخه پکې دا هم ده چې موږ او کولې شو خپل نور ماشومان هم تینې وقایو کو. ماشوم باید تجرید کړو. تجرید په دې معنی چې یوازې یو جدا کوټه کې یا جدا چې نور ماشومان ورسره ډیر زیات په تماس کې نه وي، او د دې په خاطر به دی په خپله هغه برخه د تداوی ده. خو وایي حفظ ما تقدم پکې ډیر زیات مهم دی. حفظ ما تقدم مخکې د دې نه چې دغه زمونږ ماشوم شری اخته شي باید دا واکسین شي، ځکه چې کله شری باندې اخته شي خو هغه په دغه میکروب داخل شو هغې په مقابل کې انټیباډي جوړه شو دی خوشو نو دا په ټول عمر لپاره بیا نه نیسي. اما ډېره مهمه وقایه ده، وقایه لپاره چې دی نومېږي چې دغه ماشوم او افغانستان کې خو بیخي ډېره زیاته مهمه ده چې اکثرا زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او په کلیوالو منطقو کې او داسې ځایونو کې چې کلي دي هلته یو ډېرې غلطې مفکورې موجودې دي د واکسین په ارتباط باندې. هغه غلطې مفکورې دا دي چې اکثر خلک داسې فکر کوي په دې آند باندې دي چې واکسین چې کوم دی دا ماشومان اقیم کوي، یعنې دا معنی چې اقیم دا معنی چې دا ماشوم کچیر به زلمی شي واده کړی وي بیا بچی نه کیږي، چې دا ډیره غلطه مفکوره ده. موږ باید خپل ماشومان په هغه خپل وخت سره نه یوازې دا چې د شری واکسین کو بلکې ټول هغه ضروري واکسینونه چې د ماشومانو د ژوند په ژغورلو کې رول لري هغه باید وکړو. دغه واکسین باید اکثرا په چې کله ماشوم نه میاشتو شو په نهو میاشتو کې چې دغه واکسین چې دی ورته تطبیق کیږي په نهو میاشتو کې، او بیا وروسته دویم ډوز یې په اتلسو میاشتو کې کیږي. دا ډېره زیاته اساسي او مهمه برخه ده. دی دلته ځینې دغه د وقایې په برخه کې، یا کله یو ماشوم چې دی د شری ناروغۍ باندې اخته شو، دغه چې کله د شری په ناروغۍ اخته کیږي نو ځینې میندې ورسره په تماس کې پاتې کیږي، چې دغه تماس په وخت کې چې دی یا نور ماشومان ورسره په تماس کې پاتې کیږي. دغه ماشومان چې ورسره په تماس کې دي دې ته باید مونږ دا هم وقایه کړو، ځکه هلته تماس پیدا شوی دی. د دې نه مخکې چې دغه مرض پرې راوخیږي یا مرض پرې راشي باید دننه هغه محو شي. دې ته باید مونږ ایمیون او ګلوبولین زیاتره چې دی مونږ دغه ماشومانو ته تطبیق کړو. نو په دې سره صورت سره واکسین قدرت سره او د ایمینوګلوبلین په تطبیق سره موږ کولی شو نور ماشومان ترې وساتو. دا ډیره زیاته مهمه برخه د تداوی ده.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. صفای صاحب تاسو ته بیا هم ښه راغلاست په خبرونه کې. راځئ د واکسینونو په تړاو وغږیږو. وړاندې ورته ډاکټر صاحب اشاره درلودله د واکسینو په تړاو باندې د خلکو افکار او ذهنیتونه څومره تغییر موندلی دی. آیا خلک غواړي د شیر یا دې ته ورته نور د سری ناروغیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو وشي کولی چې له دغو سری ناروغیو څخه د وقایه وکړي؟
د واکسیناسیون په برخه کې باید ووایو داسې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبانو موږ ته اشاره وکړه، د هر مرض په مهار او د هغې په تداوی او په درملنه کې او د هغې د شرایط په مخنیوي کې یوازینی شی چې ډېر عمده او حیاتي رول لري هغه اولی واکسین دی، او دویمې وقایه ده. چې خپله دغه واکسین ته هم مونږ وقایوي بڼه ورکولی شو، چې متاسفانه مونږ په افغانستان کې ګورو مونږ د واکسیناسیون په برخه کې په هغه لرې پرتو سیمو کې چې واکسین ضرور دی او باید تطبیق شي، نړیوال جهاني صحي سازمانونه او ځمن د کور دننه کوم صحي ټیمونه چې مونږ لرو د واکسیناسیون په برخه کې متاسفانه دا بسنه نه کوي، او زمونږ ډېر داسې لرې پرتې سیمې لرو چې د هغې لارې سابلوبور دي او صحي کلینیکونه هم نږدې نه لري، او د واکسیناسیونو په برخه کې داسې ټیمونه هم نشته چې هلته ولاړ شي او واکسین تطبیق کړي. او په دویمه قدمه کې د واکسین په برخه کې یو ماشوم ته یوازنی عمده او حیاتي رول د هغې فامیل او یا هم د هغې کورنۍ پلار او یا هم مور مکلفیت لري چې باید دغه واکسین په خپل وخت کې تطبیق کړي، نه تنها د شیری میزل یا د چیچک واکسین بلکې د ټول جوړي واکسین، د غزن واکسین، د ویفال جو او بعض د سمو واکسین نه چې ضرور دی او ماشوم ته تبابت او توصیه کړی دغه په خپل مراحل او وخت تطبیق شي، ولې متاسفانه هغه په خپل وخت او مراحل کې نه تطبیق کیږي. او همدا دلیل دی چې په هیواد کې د ټول د اکثر امراضو کچه هم لوړ دی، او هغه کورونه یو هم دغه ماشوم د دې غزب او دغه مرض او دغه وایروس ښکار کېدلی شي. نو په دې سبب باندې باید ووایو دا چې د دې ښکار سره د زمونږ په هیواد کې جګړه وه، د دغه جګړې له کبله زمونږ ډېر هیوادوال د تحصیل او د تعلیم د برخې نه لرې پاتې شوي دي، او ځینې عامه پوهاوی او عامه ذهنیتونه د واکسین په برخه کې واکسیناسیون ته جوړ نه دي، او یا هم که چېرته صحي ټیمونه بعضې په لرې پرتو سیمو ته ځي دا هغې ځایي مسؤلین او یا هم د کلي ملک او یا هم د جومات ملا امام د دوی سره همکار ووسي، او یا هم دغه عامه ذهنیتونه په برخه کې وشي کولی چې د خپل کسان ته او د همدغه منطقې د اوسېدونکو ذهنیت د واکسین په برخه کې جوړ کړي، او یا هم د واکسیناسیونو د دغه ټیم سره همکار ووسي. نو زه انشاءالله په دې باندې مطمئن یم چې دا به هم ډېر ښه او عالي نتیجه ورکړي او بل به زموږ په هېواد کې دغه ورځو ګراف کتلی شي. یو څه چې د یادولو وړ ده لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحبان هم ورته اشاره وکړه، دا چې خپله شعر چک وروسته ډېر ارازو اراز ورکولی شي او په زمن کې ډېر اختلافات ورکولی شي، دغې جملې څخه لکه څنګه چې پاسپورټ یا هم په مغز باندې تاثیر کوي او د انسفلایټس باعث ګرځېدلی شي، او یا هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادولي وکړه چې په دغه صورت کې اکثره هغه ماشومان چې په دې باندې مصرف کېږي په برانکیال اسما باندې یا هم په سینه وبهل او یا هم په نفس تنګۍ باندې اخته کېدلی شي. چنده ډېری هغه ماشومان چې هغه لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه ماشومان چې هغه خوارځوا کې دي او خواړه ورته په خپل وخت او خپل موقع باندې نه دي رسېدلي، یا هم هیموګلوبین د یادوینې سویه ټیټه واوسي، مافیت ټیټه واوسي، اکثرا دا ماشومان د مخ خواته وړلی شي او دا ماشومان ډېر ژر ایکسپایر کېږي او په هغه صورت کې چې کورنۍ ناغېړي کړي واوسي. طبعا هغه ماشومان هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو په اقتبال کې مسؤلیت ادا کړی واوسي او واکسینونه په خپل وخت کې کړي واوسي، که دغه ساحه د شیدیا چک په برخه کې انډیمیک هم شي دوی ته کوم خطر نه مواجه کیږي، ځکه دوی واکسین نه کړی دي، بدن مخکې لاغې نه دي سره عادت شوی دی او یو انټي باډي تولید شوی دی چې نه پرېږدي دغه وایروس بدن ته په اسانه باندې مداخله وکړي. مګر هغه کورنۍ چې هغه لږ ذره د سواد نه لري پاتې دي او ځینې عامه پوهاوی ډېر ضعیف دی او د خپل ماشومانو په تبال کې احساس د مسؤلیت نه کوي او واکسین په خپل وخت نه تطبیق کوي، نو هغه اما شومان اته باندې د امراض کار کیږي د په دې غربت او دغه خراب او اقتصادي شرایطو کې د دوی درملنې تر رسیدګي او کچې په پلان ته توسینو کې وي سي مرکز ته د رسیدګي کې هم سختګي موجوده وي، امدا د دې چې اما شوم مختلف کیږي او ځینن یو څه چې ډېر مهمه ده چې د ټمپریچر درجه یا بدن د حرارت درجه ډېر لوړ دی او اما شوم ډېر یو قوي تبه ورکوي، په همدې صورت کې خپل طب ته موږ یو د بخار خاص یو مثال ورکولای شو، ځکه څنګه چې د بخار اور په سټیریږي مایا ته کمیږي، ځبان د موږ په اندازه شکل باندې د یو انسان یا د یو ماشوم هم کله چې د طبي درجه لوړه په دغه صورت کې د ماشوم د بدن مایا ډېر ښکته راځي، چې په قوي ډول باندې کورونه باید په اني ډول باندې باید د ماشوم ته په هغه مایا ډېر ځات ورکړي لکه په خې وبه چای شودې شروع د شپږ مشه نه ډیر وی حلوا عمر ډیر وی حلوا فرینی سوپو هغه خې ځاګان چې هغه مونږ ویل شو چې شو دی دی مستی دی ورېږي دی البته شوله ورېږي کله دا حقيقي دغه شان کولای شي او د خپل ماشومان ته ورکیو هغه ویتامینونه او هغه
یعنی ډاکټر صاحب دلته د شیدې ناروغي لپاره رجی البته د خوړو رژیم یا د رژیم یا غذایی پاملرنه څنګه دلته ګټوره تمامیدلی شي په دغه برخه کې مهمه ده چې باید دوی ته ځینې رژیمونه په نظر کې ونیسي، ځینې هغه خوړو په نظر کې ونیسي چې هغه ختم د شیدې ناروغي په دغه پروسه کې مهمه دي.
صرف ساده لکه څنګه چې موږ مخکې دا وړي وکړه او یا ساده د مرست په مهار کې وی قایر ولري د 10% دغه میډیسن چې موږ د ډاکټر صاحبانی توصیه کوي دغه میډیسن رول لري، یعنی یو پلار یو مور او یو کورنۍ د یو مرز په مهار کې د یو ماشوم په مقابل کې کولای شي چې په ډیره درسته او مسالمه باندې باندې د زوینه وقایع وکړي او هغه دلیل وي چې ماشوم د خطر خاتم نه دی او شدت د مرز هم نه دیږي. لکه څنګه چې ما مخکې مرته اشاره وکړم ویل هڅکله یو کیمیاوي مواد نشي کولای چې د یو طبيعي موادو ځای ونیسي، لکه څنګه چې په عام اسلام باندې وایم دغه ملټي ویټامینونه یا مختلفو ویټامینونو چې بازار کې راغلي دي دغه ویټامینونه که چیرته په وقایوي شکل باندې د یو طبيعي منبع نه واخیستل شي نو دا د هغه نه ډیر زیات مفید واقع کیدلی شي، چې موږ دا عملاً په مینهخانو کې او مریضانو کې موږ لیدلی دي. ډیر هغه کورنۍ چې د ډوډۍ او د غذا په برخه کې خپل ماشومانو ته د خوړو په برخه کې ډیر توجه کړی دا او ترسته بڼه باندې وقایه کړی ده، هغه ماشومان هم سیر د مرض ډیر کم وي، هم شدت د مرض ډیر کم وي او هم هغه کورنۍ ورسره ډیر پاسه باندې وي، ځکه که چېرته د وجود مایات کمیږي او کورنۍ یا مور د دې ماشوم خوخيار او وسینو مایا ډیر ورته ورکوي، لکه څنګه چې موږ مخکې یادوري وکړل چې په خې وبو چای شو دي شروع د البته د شپږ میاشتې ماشوم پورې د شپږ میاشتې لور بیا کولای شي چې حلوا او فیدینی سوپ او غیره دا هم استفاده کړي. هغه ماشومان چې هغه عمر د شپږ میاشتې ډیر دي یوازنه چې میزل یا په شیری کې ډېر وخت ماشوم د یو احد طرف خواته وړي او د احد ستونزې طرف ته وړي، نو هغه کمبود د مایاتو ده. او په دویمه برخه کې بیا ضعیفي د بدن ده او د معافیت کمواله ده او ورپسې نور فکتورونه دي. نو په همدغه حالت کې باید په مایاتو کې دغه څه باید په نظر کې ونیول شي. او د خوړو په برخه کې هغه د جهان صحي او ښه خواړه چې په کورنۍ کې روزمره پخیږي، دا کولی شي چې دوی ته استفاده وکړي، که هغه مغوخه ده، که هغه دال دي او که هغه مکروني دي او که هر څه دي. ولې هغه خاص معیار یې د دې ماشومانو چې بخصوص که ضعیف هم اوسي او د شیرې په حالت کې اوسي، نو کورنۍ باید دغه 15 معیار په تقسیم اوقات په شکل باندې خپل ماشوم ته توجه وکړي. ورځ 15 وخته تقسیم کړي او په هر ټایم کې چې موږ مخکې یادوري وکړو، لکه څنګه چې او مویل شودې مستې وریجې کیله هګۍ او نور هغه خوراکي په کور کې پخېږي، ولې دا 15 خبرې پکې شرط دي چې باید روزمره واخلي تر څو د ماشوم د بدن مایات هم پوره وسی، د تبې مقابل کې او د دې وایرس مقابل کې او په زمین کې د دې بدن هم تنبیه وسی، هغه ویټامینونه چې معافیت ته ضرورت لري هغه هم د طبیعي منبع نه کسب کړي وسی. نو په هغه صورت کې بیا خپل د بدن معافیت د دې اجازه نه ورکوي د وایرس ته چې دا نور هم په بدن کې شرایط کې بیا هم شدت مرض زیات کړي. نو په ټوله کې باید وایو چې خپل واکسین په یو ټولنه کې د صحت په سکتور کې او د یو انسان په صحي روغتیا کې او داینده د امازونو داینده تضمین کې ډېر عمده او حیاتي رول لري، چې اکثرا زموږ توصیه هم ټولو کورنیو ته همدا ده چې باید د واکسین په برخه کې هیڅ وخت خپل ماشومان ته نغیرې ونه کړي، په خپل وخت باندې واکسین نه تطبیق کړي تر څو سالم او د دغه مرضونو څخه خلاصه ټولنه ولري.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ. صفه صاحب تاسو نه بیا هم مننه کوم. ورځو ښاغلی احمدي صاحب ته، احمدي صاحب د شیرې ناروغۍ په تړاو موږ تاسو که ټولنیزو ستونزو باندې وغږېږو، دغه ستونزې بیا شته که نشته؟ ځکه په ټولنه کې ځینې کورنۍ دي، ځینې خلک دي چې اساسه دي، هغه ماشوم چې شیرې نیولې ممکن خپل ماشوم پرې نه دي، ورته ځینې نور مسایل دي، دغه ستونزې شته په ټولنه کې؟
بالکل احمدی صاحب، دا خو موږ وینو عملا دلته کلینیک ته زموږ مریضان راوړل کېږي. بعضې کورنۍ بیا د خپل سرې طبابت پکې شروع کړی وي چې هغوی بیا خپلو ماشومانو ته، یا هغه مور چې ماشومې چې دغه نیولی وي دا سرخکان یا همدې شیرې نیولی وي، مور ته وایي چې ته به مثال ښه خوراک بنه کوي، بیا هغې باندې غوړي بند کړي، په هغې باندې هګۍ بندې کړي، په مور باندې پریزونه لګولي، ورته مریضې ماشومې په مور باندې ورته دا شیرې ورته وضع کړي وي. بله دا داسې مور ته ویل کېږي چې ماشوم به ته نه مینځي، داسې تر څو خصوې نه په دې باندې دا مرض سختېږي، دا به مینځي نه، نو هغه په هغه حالت کې پاتې کېږي، هغه نور چې سختېږي هغه حالت هغه مرګ ته رسېږي. موږ بعض ماشومان ولیدل په دغه حالت کې چې هغوی د لرې پرتو ولایتونو نه راوړي وو، لرې پرتو سیمونه راوړي وو، مرکز صحت ټپل ته دغه جوړ ته، نو هغې به دا وو چې هغې کې یو علت به همدا وو چې مور ته به ویلې کېده چې ته به ښه خوراک نه، تر څو چې مور ښه خوراک نه کړي نو هغې کې به شیدې له کومه کېږي، تر څو چې ماشوم ته دا شیدې ورنه کړي نو ماشوم به څنګه ښه شي؟ په خپله دا شیدې د مور شیدې د دې ماشوم لپاره یو واکسین شکل لري، نو همدا شکل باندې که موږ وګورو نور داسې پریزونه ورته ورکولی کېږي چې دا مثال تا لپاره ښه نه دي، یا ملا درته دم کړي دي، ته به دا شی خوري نور څه به نه خوري، یا هغوی ته نو دغه شیونه چې دي، یا د کورنۍ کې د خواښې خسر له خوا ده دوی ته دا ویلې کېږي دغه د ماشوم مور ته، یا ورته ویلې کېږي چې د ماشوم به ته به دا شیونه نه ورکوي، او دا خپل سر باندې دغه ښه خوراکونه ټول پرې منی کړي اوسېږي، د هغې حفظ ذهن نه مراد کېږي، نو هغه څه دا او غضب باندې ککل کیږي او نور هغه مرګ ته رسیږي. نو دا حالتونه موږ په خپلو سترګو وینو روز عالم موږ د مریضان راوړل کیږي. بل خبره دا ده چې ډاکټر بان ورته اشاره وکړه چې یو مریض ماته د یو څو ورځو کې راوړل شوی وو، هاته باغې ته ویل کیږي چې دا مرض چې دا ګرم مرض ده، نو دا به ګرم ساتي ماشوم چې دا ته نه وځي، هغه کې هغه اسهالات رامنځته شي وو، باغې کې ماشوم ډیر زیات لوړه تبه درلوده چې باغې کې بیا دا حالت چې دا جټکا تکلیف ورته پیدا کړی، یعنی باغې باندې بس دا لکه میرګ د سی یو حالت په پیراته په عامه شومان باندې. نو دغه حالتونه موږ په خپل سترګو باندې عملا دلته وینو، دلته دا موږ لیدلې شو.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي ډاکټر صاحب قایزاده. یو مسله به تاسو درګرځم، زموږ دغه یو اوریدونکو په تمه پاتې دی، لدی ورسې به تاسو در وګرځم. سلامونه زابلای صاحب، مهرباني په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیره مننه کوم خوستي خور، سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحب ته باندې زابلای د زابل غندا به خبرې کوم.
مهرباني زابلای صاحب،
مننه کوم ډاکټرانو صاحب، نن مې د پښتنې د داسې نن په سارینا روغي تر فکر کوم تاسو ډیره خبرې کوي، نو سارینا روغي په دې وخت کې فکر کوم، یعنی زه خپل دا مریضان کله نه مینه متسترګو کیږي، یو تعداد مریضان په مریقه اخته کیږي، هغه هم خاصتا په حیواني مریقه، نو هغه هم تر ډېره حده زنانه لیدل کیږي. نو که چېرته ډاکټر صاحب محترمه یو څوک په مریقه اخته وي، هغه له څه وجې کېدای شي؟ آیا هغه حیواني شیدې خوړلې دي، د حیواناتو روزنه او پالنه یې کړې ده، او آیا د هغه مریض لپاره واکسین شته او تر څه حده ساري ده؟ بل پوښتنه مې هم ده، هغه ده چې هغه مریضان چې په سین دیق تبرکلوز اخته دي، آیا د هغوی لپاره واکسین شته؟ او هغه څومره ساري ده؟ باید هغه مریض څنګه چلن وکړي، کورنۍ ورسره څنګه چلن وکړي، تر څو نورو روغو کسانو ته انتقال نه شي؟
ډېره زیاته مننه تاسو خپلو پوښتنو ته چې کړي دي د ضبط په تمه اوسې. مننه ډاکټر صاحب. قاعده پوښتنې ماتمن اورېدلې دي چې په دې وروستۍ کې ویلې زموږ د اورېدونکي چې حیواني مورقه خورا ډېر زیاته پیدا کېږي، بخصوص بیا په ښځو کې وي، واکسین شته، علاج شته، ولې په دغسې وسوسې وخت کې پیدا کېږي؟ مهرباني.
داسې ده چې حیواني مورقه هغه حیوانات چې دغه میکروب ولري، میکروب د بروسلوسس، او هغه حیوان شوده او یا غوخه، که څوک یې شوده خوري او یا غوخه کوي، یا د هغې پالنه کوي او یا لبنیات استعمالوي، د هغې چې هغه دغه بروسلوسس میکروب په هغې کې موجود وي، بنا دغه اشخاص پرې اخته کېږي، خصوصا هغه خلک چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې دي، او یا په ښار دننه دي، او د حیواناتو سره په تماس کې دي، او یا هم په تماس کې نه دي، خو قصاب دی. هغه خو دلته زمونږ وزارت زراعت چې دومره زیات فوق العاده فعال هم نه دی، چې هلته په کوم دي کې چې څاروي خرڅېږي، هلته ډاکټران ولري، هلته دغه څاروي معاینه کړي چې آیا دا کوم مرض لري که نه لري، چې کوم مرض نه لري هغه باید جامع ته تطبیق شي. دا نشي کولی، چې نو نشي کولی، نو په دغه اساس باندې چې دغه حیواناتو هغه غوښې سره، خامې غوښې سره په تماس کې شي، هغې نه هم انتقال کېږي، د دې د شیدو نه هم انتقال کېږي، او همدارنګه د دې د مستو نه، د کوچو نه، د ټولو نه انتقال صورت نیسي. او د دې نه علاوه هغه هلته کومو کومو ځایونو کې چې دا خلک دا څاروي ساتي، هغې سره په تماس کې اوسېږي، غواله شي اکثرا میندې خویندې دې ویلې زیاتره هم چې دی ښځې په دې خاطر باندې زیاتره هم پرې اخته کېږي، چې دوی ګوره دا مسته جوړوي، هغه به شار وي، شودر لوشي، د اشپزۍ سره تماس کې وي. نو په همدې خاطر ده چې اکثرا زمونږ طبقې اوناس چې دی، دا ډېر زیات په حیواني مورقه باندې اخته کېږي. بلې، هو تداوی لري، اما د تداوی نه وړاندې که اول په تداوی راشو، نو د تداوی نه وړاندې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې کوم ځای کې دا حیواني مورقه په چا کې ولیدلی شو، او هغه په کور کې حیوانات لري، دوی دې دغه حیوانات بوزي، هغه کوم ځای کې چې د حیواناتو ویترنران، چې هغې ته ویترنر ویل کېږي، یا د حیواناتو ډاکټر، په هغې باندې معاینه شي، تر څو که چېرې داسې موجود وي چې د هغې هغه حیوان تداوي شي، تر څو هغه منبع د منځه لاړ شي. او که چېرې یو شخص پرې اخته وي، نو بیا په هغې صورت کې د دې خپله تداوي ده، چې هغه تداوي چې تقریبا شپږ هفتې یا دوه څلوېښت ورځې دوام کوي، چې په هغې کې مختلف رژیمونه دي د دوا، چې یو رژیم یې په خپله ریفامپین دی او ډاکسیسکلین دی، چې د دوه څلوېښت ورځو دپاره او یا د شپږو هفتو دپاره ورکول کېږي، او د دې تداوي صورت نیسي. د دې د سوال دویمې برخې ته چې راشو، چې هغه د توبرکلوز برخه وه، د توبرکلوز په برخه کې، د توبرکلوز په برخه کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د اول د مریض سره چلند زمونږ جامعه داسې ډېره زیاته وروسته پاتې ده، چې کله مونږ د توبرکلوز نوم اورو، او یا یو کور کې چې یو څوک توبرکلوز نه، دا کور ترې نه نفرت کوي، کرکه ترې نه کوي، او لرې ترې نه تښتي، او حتی که یو بل لرې خپلوان یې خبر شي، نو هغوی د فلانکي کور ته مځئ چې هلته هغه سړی توبرکلوز دی چې تاسو توبرکلوز نیسي، هغې ته یو نوی احساس د کمتري پیدا کېږي دغه مریض ته، حتی د دې دغه تشویش او دغه حتی د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان سبب یا د ډیپریشن سبب شي. نو که چیرې یو کس په توبرکلوز باندې په یو کورنۍ کې اخته و، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه وروسته پاتې هیوادونو کې اکثرا عامه پوهاوی ډېر زیات نشته او تعلیم هم نشته، دوی دغه خپل حفظ، دغه خپل ځان چې دی وقایه کوي. نه، وقایه په دې معنی خو دا چې دی باید ماسک واچي، تر څو د کورنۍ نور غړي هغه په امان کې وساتل شي. خو بدبختانه چې مونږ مسلمانان نیو، او په مسلمانۍ کې چې دی شک نشته، خو دلته ځینې احادیث دي په هغې باندې عمل نه کوو، چې هغه حدیث دا دي چې المسلمو من سلم المسلمون من لسانی و یده، مسلمان هغه دی چې د هغې د ژبې، لاس نه، او خولې نه بل مسلمان په امان کې پاتې شي. نو ته دا خپله خوله خو دې پټه ساته که نه، نو چې کله پټې نه ساتي، تر ټوخې وکړي، پنجې وکړي، هغه ته ور دي. یا هم کله داسې کېږي چې دغه توبرکلوز ناروغ چې کوم دی، دا ټوخي سره بلغم اچي، نو دغه بلغم چې ورسره راوځي، دا په آزاده فضا کې
بله
په آزاد فضا کې په لار کې رواني توکیه چې دا به کله وچی دا د هوا پاسه یو ځینه بل ته پوهو کې یا په غذایي موادو کې کینا څنګه نور وړ دی کې او د دې تبرګلوز دوا هم سره چې په کلینیکونه کې شته دی خپل د میعاد وی شپږ میاشتې اته میاشتې یو کال او کچيري مقاوم شي تبرګلوز به داغي موده لوري دی او کله کله هم دغه خلک چې کوم دی دغه تبرګلوز دوا په صحیح ډول نه استعمالي چې بنا ان مقاومت ایجادېږي چې د هغې حیات لپاره او همدارنګه د هغې د کورنۍ د نور غړو د ژوند لپاره دا فوق العاده خطرناک ثابتېدای شي. نو موږ په کار دا دی چې هغه کس تبرګلوز
بله ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. دا چې وخت کم د نورو ډاکټر صاحب هم په تمه دي مننه کوم ډاکټر صاحب. صفه تاسو راته وی چې تبرکل او بخیل البته د غشيري ناروغي بیرته راګرځیدل شي کله چې وقایم وشي تدابیر وشي واکسین وشي
په یو منطقه کې واکسین شوی وشي او دوباره سهان دی مکشوی وشي نو طبابت اجازه ورکړي چې هغه مشکون ته چې د شي یا چې چک واکسین پدې دوباره هم ورته واکسین تدریج شي. البته که ساحه اندیمې چې ووسی کچې تا واکسین تدریج شوی ووسی هیڅ نو تشویش د دې ماشوم لپاره یا هیڅ نو خطر د دې ماشوم لپاره نشته چې دا په شریه په چک باندې واکسین شي. او صرف هغه ماشومان چې هغه او یو څه د یادونه ورته چې هغه ماشومان چې د شری د دوره تیر کړی ووسی اغه دوباره بیا نمصاب کیږي کچرته بیا هم ساحان دی مکشه او یا شیره په دې منطقه کې سره ته کینو هغه ماشومان چې یو ځل خپل دوره تیر کړی وي په عمر کې بل ځل په شیره باندې نمصاب کیږي. او ډېر وخت لکه څنګه چې مخکې د کسبانو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ اشاره ورته وکړه زمونږ ډېر تاکید په کورنۍ باندې هم دا دی چې باید واکسین په خپل وخت باندې تطبیق شي. هم ځینتونه جوړ شي د دولت سکتور نم سی سکتور نه موختنه هم ده چې خپل لغه د واکسیناسیونو ټیمونه ډیر کې او هغه لږ پروتوسي متخصص خدمات لري او یا هم سی مراکز لري چې پاتې شوی دي او دغه امراض ګراف او ارقام هم ورته لپاره منطقو کې نو باید د هر تاجر باید د واکسینو خدمتونه ورته مهیا شي او ټیمونه ورته وړيګل شي. او بل زما چې ډیره مهمه خبره ده دا چې موږ خوځواکې ته د خپل د مرزونو مور ویل شو ډیر هغه ماشومان چې دغه مافیت ضعیف او سی خورځاک او سی وزن کم او سی او هیموګلوبین کم او سی ډیر وخت دغه ماشومان ډیر زړه دغه امراض او دغه وایرسونو ښکار کېدل شي چې بل غوښتنه محمد دا چې باید په لاره په توسي مو کې چې هغه خورځاک ماشومان چې غیر غذایی توکو ته ضرورت لري او یا هم دغه وایرسو په مقابل کې دوی تم به کېدل شي او مافیت پورته کړي شي نو باید دغه غذایی توکي او دغه خوراک ورته مایا چې تر څو موږ ګرځو
ډېر زیاته مننه ژوند وسی احمد سي پورسي کې ساس نظر مخلو څنګه کولای شي چې په افغانستان کې خلک د شری ناروغي په ډېر جديت سره او په ډېر لږ کم وخت کې تداوی وشي. مننه.
د نظافت مراد کولای شي دوی اندازه کې چې یو څوک په شری ناروغي باندې اختکی یا غدي جدا وساتل شي د نور ماشومان سره یو ځای نه سمدوی هغه ماشومان هغه سره دی یو ځای فالو نه ورتور کې دغه په خوراک کې کوم کاشوغه چې موږ شای شي استفاده کیږي هغه د دې ته نه استفاده کیږي. او بل خبردار چې د دې لپاره د قوی غذاګانې کوم غذاګانې چې هغه کې موږ ویل چې هغه کې پروتینونه موجود دي هغه کې خو غذاګانې دي هر څومره ښه خوړو چې د دنیا وځيږي هغه ورتور کول شي په ریزونه دینه پکې په دغه باندې. او دریم خبردار چې د ماشومان ته د دې د کورنۍ کې که صادل لري که هر څه لري د هغه نه د هیڅ دریغ نه تکي هغه متورتي او دا د شي واکسینونو د هیڅ دوره کې د دې خپل ماشوم دی واکسین نه به واکسین نه کوي نه واکسین دی په خپل وخت نه متورکی نو ان شاء الله چې په دې سره به د دې ماشومان د همیشه لپاره تندرست سالم او د ټولنې خدمتګار به وي.
ډیر زیاته مننه. مننه ژوند دی ډاکټر صاحب د خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې و درون اوریدونکو په خبرونه کې را سره د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده د داخله ناروغ متخصص ډاکټر صاحب کمین صفای او ترڅنګ د داخله ناروغ ډاکټر صاحب عبدالحق عبدالرزاق احمدزی چې موږ سره په خبرونه کې برخه اخیستل تر بیا چې تاسو درنه حضور تاسو ریګم په لاله مسپارم خو وخت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جنلوریا تا لاس نسرای کولای نشم.